سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز 25 فوریه و فردا 24 ولایت افغانستان شاهد بارش سنگین برف، باران و سیلاب‌های آنی خواهد بود. این ریاست دیروز 24 فوریه در خبرنامه گفته که این بارندگی‌ها در ولایات کابل، سمنگان، غور، دایکندی، اورزگان، زابل، قندهار، هلمند، نیمروز، فرا، هرات، بامیان، میدان وردک، بادغیز، فاریاب، جلجان، سرپل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، پروان و بغلان پیش بینی شده است. وزارت انرژی و آب طالبان برای امروز و فردا افزایش سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها را در شماری از دریاهای افغانستان نیز پیش بینی کرده است. به گفته این وزارت پیش بینی می شود سطح آب دریاهای فرا، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک و غزنی افزایش یابد. وزارت انرژی و آب از باشندگان سواحل این دریاها خواسته که از قبل آمادگی داشته و نکات ایمنی را رعایت کنند. در حالی که انتقادها از اقدامات تنبیهی طالبان ادامه دارد، استر محکمه طالبان از دور زدن دو تن به اتهام فساد اخلاقی در ولایت سرپل خبر داده است. استر محکمه طالبان دیروز 24 فوریه در اعلامیه گفت که دوسیه های این متهمان در محکمه ابتدایی نهایی شده بود و آنها مدت حبسشان را هم به پایان رسانیده بودند. تا هنوز معلوم نیست این افراد چه جرم مشخص را مرتکب شده و چه مدت در زندان بودند. پنجشنبه گذشته نیز طالبان دو تن را در غزنی در محضر عام اعدام کردند که این اقدام آنها با انتقادهای زیاد ملی و بین المللی مواجه شد. یکی از انتقادهای اساسی از طالبان این است که آنها افراد خود را در همه پست‌های حکومت تعیین کردند و در روند محاکمه افراد هیچ گونه شفافیت وجود ندارد. انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اروپا بار دیگر خواستار انفاذ قانون اساسی در افغانستان شد. میر عبدالواحد سادات رئیس این انجمن دیروز 24 فوریه با اشاره به این موضوع بر رادیو آزادی گفت:
بحران بزرگ حقوقی موجود و بحران مشروعیت بدون انفاذ قانون اساسی رای حل نداره و معلوم دار است که قوانین در افغانستان همیشه با ارزش‌های دین مبین اسلام مطابقت کامل داشته.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی لغو همه قوانین افغانستان را اعلام کرده، گفتند که همه امور بر اساس احکام شرعی انجام می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه گذشته گفت که عدم موجودیت قانون اساسی در افغانستان به معنی خلای قانونی نیست. پلیس شهر ویانا پایتخت اتریش یک پناهجوی افغان را به اتهام قتل 3 زن دستگیر کرد. پس از آن که یک تن در نزدیک دریای دانیوب آثار خون را مشاهده کرد و به پلیس اطلاع داد، پلیس جسد 3 زن را در نزدیک آن محل در یک نایت کلاب بدنام کشف کرد. فیلیپ هاسلینگر سخنگوی پلیس ویانا روز شنبه 24 فوریه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اجساد این 3 قربانی بریدگی و جراحات چاقو داشتند و فوراً تحقیقات جنایی در مورد آغاز شد. پلیس در داخل نایت کلاب زن 4 را نیز پیدا کرد و از او به حیث شاهد تحقیق شد. به گفته هاسلینگر به زودی یک مرد 27 ساله در حالی که چاقو با خود داشت در مجاورت نایت کلاب دستگیر شد. پلیس گفته که فرد مظنون یک پناهجوی افغان است، ولی تا هنوز در مورد هویت او و 3 زن قربانی چیز نگفته است. لوئنس ایناسیو لولا دی سیلوا رئیس جمهور برازیل روز شنبه 24 فوریه ادعا کرد که اسرائیل در حال نسل کشی فلسطینی هاست. لولا دی سیلوا عملیات نظامی هفته گذشته اسرائیل در نوار غزه را با کشتار دست جمعی هولوکاست توسط نازی‌ها در جنگ دوم جهانی مقایسه کرد. این اظهارات او انتقادهای را برانگیخت. اسرائیل ادعای نسل کشی را رد کرده، گفته که این جنگ علیه گروه تروریستی حماس است. حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد، دیروز 24 فوریه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 92 فلسطینی در اثر بمباران اسرائیل کشته شدند. به گفته این وزارت در نتیجه جنگ جاری از 7 اکتبر سال گذشته تا اکنون بیش از 29,600 فلسطینی کشته و حدود 70,000 تن دیگر هم زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید یا تکذیب نشده است.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د مثلث پرونه ته شرح لري. په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز پلی د نوی حکومت د جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو، په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکال د اګست په میاشت کې انوارالحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړ پړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. څو پلا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیټي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نښتې هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شوو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي که نه؟ دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغییرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیاتې شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتونو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته، او ملګرو ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کتون کې شاهزاده ذوالفقار را سره دی. د دوی مننه کوم، احوال کلای کوم. او دلته په استودیو کې د ساجی رادو د مشال څنګه کې اسما همکار ګلایاس را سره دی، او ګلایاس ته مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی وو، او له هغه ځایه له مشال رادیو او ساجی رادو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې که چیرته د پاکستان له دننه مسایلو ته راشو، د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هواری کړي ستاسو په باور؟
ګوره، که دا زما خیال ډېر وخت پس ته یا اول وار تاسو ویلی صحیح چې انتخاباتو سو، او په هغه کې چې دی ډېر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وانخلو، او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه اخم په دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کینډیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا دا مشکلات ستا. په بلوچستان کې ډېر زیات دا دواړه پارټیان چې دی دغه وکړل، یو اګریمنټ وکړل، په دې رضامندی دغه کړل، ظاهر کړل چې د پیپلز پارټي به حکومت وي او نون لیگ په هغه کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر، او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډېر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلي چې موږ سره ډېر زیات زیاتوب شوی دی، او فوج دی هغه د پاکستان فوج دی هغه په دغه کې چې دی ډیر برخه اخست دی په سیاست کې باید هغه په سیاست کې برخه وانخلی او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوی دی او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نه کښینو. بیا پرون چې دی د دې یو ډله تللی وو او د مسلم لیگ نون سره لیدلی وو چې مې موږ خواهشمند وو چې په بلوچستان کې چې دی موږ په دا حکومت کې شامل شو او هغوی معذرت ورته وکړله چې ډېر تاسو لیټ دغه کړله او تاسو به اوس ګورو به چې مخته به څنګه دا دغه اوسي. نو جماعت العلماء اسلام ډېر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللی وو په کابل کې ډېر خلک سره لیدلی وو او د طالبان چې مشر دغه دی هیبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر شوی یم چې هلته تللی وو یو ګنټې دپاره یا دوه ساعت دپاره هلته ملاقات کړی دی بیرته په تیاره کې کښېنستلی دی بیرته کابل ته راغلی دی او کم شیان چې هغه د هغوی سره ډسکس کړله نو هغه به خامخا به د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغوی ته به هم دغه کړي او حکومت کم
ذوالفقار صاحب او بخښئ دلته خو سوال دا اوسې د بلوچستان ستونزې به څرنګه هواروي خو تاسو ډېر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله داسې ښکاري چې فضل الرحمن به په دې نوي ائتلاف کې نه وي. نو په دې حساب که فضل الرحمن نه وي فضل الرحمن په خپله له طالبانو سره د افغانستان له طالبانو سره چې تاسو مشاره ورته وکړه نږدې روابط لري نو څه فکر کوئ چې د پاکستان نوی حکومت به په کابل کې له طالبانو سره څرنګه اړیکې ولري؟
زما خل ډېر زیات فرق نه وي چې تیر وخت چې دا د مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ډی ایم حکومت وو یا د پی ټی آی حکومت وو نو دلته تاسو یو ډېر زیات ښکاره خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډېر زیات لکه افغانستان لکه انډیا هند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټیبلشمنټ چې دی برخه لري په هغه کې نو دغه یو انفلوئنس یو اثر لري. نو دلته دا معلومیږي چې نوی حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس وسو په هغه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاته شوی دی چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیمانډ لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلک حواله کوي ما بی بلوچ ملیټنټس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلک حواله کوي که حواله نه کوي نو خو دا خپل منځ سوباسي خپل خاور سوباسي قدم نه سي کولی نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستی خاور استعمال نه کیز مش خلاف نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو دا غلط دی مش خاور نه استعمالولې نو دا شیان رواني نو دا به څوک دغه کوي بیا طالبان چې دی که ګرد ملتو سره که تاسو وګوري هغه یو ډیمانډ چې دی په دغه کې مرانه له او تیر په مای کې چې دغه ست د انوایس کانفرنس اوسو په هغه کې دغه وکړل چې تاسو کموش ریکګنایز کوئ نو بیا موږ به مخته زوک دغه سنو نو فعلال سټینډ اف پوزیشن د دوی
مات مننه دته په بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دته راشو ګلای تاسو ته راشم د شهباز شریف څرګندونې لرو. دی وایي چې د نوي حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته.
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زپو ہیگم چې نن سبا پاکستان له بے ساری گواخونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
ګلیاس د خیبر پښتونخوا ته کوار شو، تاسو تازه عملته ورغلی وی، څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو رائے ورکوله؟ له دوی سره مو خبرې کړي دي، له بیلابیلو خلکو سره مو خبرې شوې دي. یو څه ویل چې دا نوی حکومت ته څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې به ورسره هوارې شي؟
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د اتمې فروری عام انتخاباتو هغې انتخاباتو نه مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې وه، یو رای وه چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پاله ګوندونه دوی به په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رای وګټي. خو که موږ وګورو په خیبر پختونخوا خبرې زه یوازې کوم په 8 فروری ولس هغه د هغې برعکس رای ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا کې 2/3 لکه په دوو کې 3/3 اکثریت ترلاسه شو لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي. د خلکو ستونزې هم دغه دي د ګرانې ستونزې بي د خیبر پختونخوا کې تر ټولو لوی ستونزې چې دا غدا بدامنۍ ده. نو د خلکو د ګرانې نم سر ټکولو او د دې تر څنګ د بدامنۍ نه ډیر زیات که موږ وګورو د خیبر پختونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او مالکن په دې کې په دې رستو هغه کې ډیر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې خلک ډیر زیات اندېښمن کړي هم وو او په 8 فروری هم خلکو ډیر زیات په شروع کې چې کله موږ کته د ووټ د اچولو شره ډیره زیاته کمه وه. د سهار د 8 بجو چې کله پولنګ شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پورې تر 11-12 غرمې پورې لکه داسې وو چې خلک ډیر خال غته تلل. خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سهولت یې تړلی و نور هغه نو هغه د روابطو او د هغه هم نو چې خلک خبرې دي نو هغې نه وروستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شره چې دا هغه لږه بیا خلک زیات پولینګ مرکزونو ته او د رایه اچولو لپاره تلل شروع شو. نو که موږ وګورو د خیبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډیر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پنډتان دي د هغې هغې بالکل برعکس ثابت کړل چې هغوی هلته
په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډېر سخت اعتراض کړی دی
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټۍ په دې وروستو کې په صوابۍ کې جلسه کړې ده او موږ په لومړي ځل د هغې له خولې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم څرګندونې دي او ښه په ښکارې وویلي چې یاره په دې کې او د لک د اسمبلی د ټاکنو تاسو وګورئ نو ټول چې کوم ملت پاله ګوندونه دي په خیبر پختونخوا کې ذکر کوم بخنه غواړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې هلته څنګه ملت پاله ګوندونه له منځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې خو مکمل صفایا کړله. که موږ وګورو دې ته راځم چې که د عوامي نېشنل ګوند دی قامي وطن ګوند دی دغه شان ملي جمهوري غورځنګ دا چې کوم د نوي ګوندونه راغلي ملت پاله ګوند نه چې دوی او پختونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم که وګورو په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده په خیبر پختونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځایونو کې اولشته نه. نو د دوی اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډېر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلشمنټ یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلشمنټ د فوج ته اشاره کوي خو فوج خو بار بار دا خبره ادعا کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاک وو. خو که موږ وګورو په دې رستو کې مادي فافین مشره ده چې په پاکستان کې یو ناحکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي د هغې مشره سره ما مرکه کوله مسرت قدیم صاحبه نو هغې ویلې چې یاره دې انتخاباتو ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي په هغه ورځ باندې انټرنیټ وتړل شو په قومي اسمبلۍ په 268 څوکو باندې عمومي انتخابات کېدل خو هغې کې بیا چې کله د هغې څارونکي وو 130 څارونکي ګمارل شوي وو خو هغه څارونکو ته بیا هغه نتیجې ورنه کړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلی وو. نو هغې هم هغه ادارې هم ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي موږ ګورو په نړیوالو امریکې هم په دې باندې ویلي دي چې یاره باقاعده دي په دې باندې دغه وشي خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په صوابۍ کې چې د عوامي نېشنل ګوند کومه ولسي غونډه وه نو په هغې کې د هغوی یو مشر دی او صوبایي غم و مرکزي مشر یې دی امیر حیدر خان هوتی او پخوانی وزیر اعلی هم پاتې شوی هغې ویلي چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلې ده هغه هم د درغلي او شکایت کوي او چا چې بایللې ده هغه هم مظاهری او دغه کوي. نو دا انتخابات د نورو کلونو په او د هغې نه مخکې هم شهزاده صاحب هغه تاسو ښه هغه درکې ځکه هغه موجود هم هلته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بیزابتګۍ او د درغلیو او دغه هغې مخکې نه د اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هی شریک کړی بي.
سوال په دې کې دی لکه څنګه چې تاسو ویل دا دی ایمال ولی خان خبرې به هم واورېدې، هغه وویل چې شل کاله مې له د پوځ ملاتړ کوو او وسه نه کوم، حتی دا خبره هم وکړه. لیکن د اوس کا بلوچستان ته مخرب په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غوسه دای کنه وایسه د پارلمان سره بزای او زای ما ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېشنه مستر څو پرې د ازغم سیمان هم لري نه کوم او د خبرې
تاسو کوم سملې ته هم زدا وای مسله وړه ما د چمن د پارلمان
څنګه د قامي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو، لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین لدوی سره مرسته کوله، که دوی مرسته ونه کی کومک ونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتی وضعیت کې چې خرابې رانش خرابواله زیات نشي، یعنی مطلب مداره
خبره د دې چې زه صرف یو 2 سکند یو 15 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راځي او دوه پاټیان لري رہی بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پاټیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغه دا دا یو عجب دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لري ولاړ سي وایي زما خلاف ډېر سازش سازش شوی دی. که د 2013 کې تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لس سیټان د راغلیو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلیو لس سیټان دغه راغلیو نو دوی حکومت جوړ کړل، پنځه کال دوی د ډیولپمنټ فنډ هم دغه استعمال کړل، هر شی دا دغه نو د اسټابلیشمنت سره ډیر خوشاله وې هغه وخت، هغه وخت ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي. بیا چې دغه ولاړه 2008 کې بیا دوی دغه سا اوس دا دغه ویل یا زموږ خور ډیر منډیټ خلاصه وي دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر مینګل دی. نو سردار اختر مینګل چې دی هغه په دا تیر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې وو دغه لس دغه ممبران وي دغه باوجود کرد د حکومت مراد چې دی هغه د پلاس کې وو او بیا بعد کې اوس دغه وایي چې موږ نه پرېږدو. نو خبره دا دی په دې کې شک نه دی چې نن بلوچستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبرې وکړله چې کم خلک چې دی څه ګټل هم دي هغه ویل یا ډېر لږ ملاو سوي دي باید زیات سوي وي بیا زیات سوي دي او څوک چې نه لري هغه وایي موږ ته شي نه دي ملاو
سوي. ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل ته اشاره وکړه اختر منګل ته کنه اوس اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له اسټابلیشمنت سره نږدې پاتې شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړې کوي. کچیرته د اختر منګل په سیر کسان، کچیرته د محمود خان سګزی په سیر کسان، کچیرته چې مخې ګولایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په سیر او د هوتی په سیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او داس کسان د له حکومت ناراضه پاتې شي او په دې دوه صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم اهم امنیت هم خنه ده، یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی. د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي؟ څه فکر کوي تاسو؟
یا دا خبره بالکل صحیح دی. سوک دوی ټول کی لوی خبره ده سوک ټول کی که بلوس سیمه کې ته وګورای چې پاټیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې وال دوی نستا بلوس کوم پرستان چې وګورې ک ملت پال دغه دا د 70 سره 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت چې ختم شوی نو ګرځ جلا جلا شوی پښتون کوم پرسته چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول وارته محمود خان صاحب ورته د پارټي چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلا شوی دی که نظریاتي ورته وایي چې نظریاتي د خلک جلا شوی دی ان پی ګای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټلې دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو شوی دی دغه وخت وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستا خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کښېني نو خامخا دوی علاقې دغه وګورې منشور کې زیات فرق نه دی، دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی. هر پښتون قوم د پاره یا بلوس قوم د پاره هر پارټۍ چې دی هغه دغه غواړي چې زیات زیات اختیارات سي، خپل وسایل دوی چې دی کنټرول وي. دغه مشترک خبر دی، په دا مشترک خبره هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګوي چې ته د شپې چې دی ملټري اسټابلیشن سره ملاوېږې سار دوی خلاف خبرې کوي، هغه وایي ته دا کوي دا سره دغه دی دغسې. بیا یو نور
کار صاحب په بنو کې ما ته اوس هم یاد شي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په بنو کې جرګه هم رابللې وه چې ټول کام پرسته ګوندونه رایوزه کړي، خو هغه کې هم دا ټول کامیاب نه شو. څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړله چې کامپرس ګوندونه هم دا یو بل باندې دا تورون لګوي چې یو سره ملاو دي. که موږ د آفتاب احمد خان شرپاو وګورو، هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیر و، او بیا وروسته ورسره هم داسې پاتې شوی. خو دې ځل له اسټابلیشمنټ سره کېدی شي هغه روابط پاتې نه و، ځکه هغه ورته نمایندګي ورنکړله، هغه هغه یو ګوند یو هغه وانخست، یو سیټ وانخستلو. نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبرو کوه دې باندې نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي، په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبره باندې سلا کېږي نه چې هغوی په یو ځای باندې هغه وکړي.
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتله دا مشران وې نه، دغسې که محمود خان صاحب و که ولی خان صاحب سره ما دا چکوټې راتللو موږ خبرې کول، هغه ویلې ګر سره جلا کېږي نه، ولې هغه کستۍ په یاد هغه وایي دا د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره سته، او دا چې دی ګای موږ نه پرېږدي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدېوال کېدله بېرته بل یو خلاف. دغسې د بلوس په دغه کې وګوره هلته دغه سستا زما خبر هلته چې دی یو ماشه اډوله چې یو بل دغه ستا ګروپ ستا هغه دی علیحدګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند، هغوی د اګر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي، دوی دغه په اشارو دغه کوي، دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار نه راځي، هغوی ریجیکټ کړی دي دغه. نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ چې راسي نو څوک به دا دغه کوي؟ زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی په خپله ما خپل د سترګ کتلې دی چې سردار اختر منګل ته که څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوس دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه وکا هغه وایي دی دی ډاکټر مالک ته چې ورسي هغه وایي دی 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 مشال وګوري که دا خوشحال کاکړ دی کاغذ کښېني هغه په دې جلا سو. نو دا یو پرابلم ډېر لوی پرابلم دی.
پوښتنه هم دلته ده په داسې حالت کې چې دغه ګوندونه په خپلو منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کېږي نه، او دغسې ستونزې وي، بلې خوا ته هغه بلوڅ ازادي غوښتونکي هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پي حملې کوي، او ګلایاز مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلک هم اندېښنه لري ځکه چې دوی بریدونه زیات شوي. په داسې شرایطو کې به بېرته هغه اصل سوال دا دی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څرنګه ښه کېدای شي؟ آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوي چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان د روابط به بهتره شي؟
او دې کې ذوالفقار صاحب لږ زه یو اضافه هم تاسو ته راغه کومه په دې سره زمینی هغه دا دی که موږ ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو که د طالبانو په اړه باندې موږ ګورو نو یو نرم هغه هغه شته په ګوشه په دغه کې، نو ستاسې په نظر باندې آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطې فیصلې؟ ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده، او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړوي اوس په مرکز کې، نو دا به خپلو کې یو ټکراو نه وي؟
ګوره لوی خبره خو دا دی چې که تاسو لږ خبر وکړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدېوال دوی د طالبان دغه سره وه هغه د چا د وجه وه؟ هغه د ملټري اسټابلیشمنټ د وجه وه. نو آیا ملټري اسټابلیشمنټ یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انډیپینډنټ دونی کول اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی افغانستان او دغوی د متعلق؟ ډیر مشکل دی. هلته طالبان رویه هم چې موږ ګورو ایټیچیوډ چې دی هغه هم ډیر سخته ده. په دې کې په کار دا دی چې دواړه خوا سره دغه دی لکه تاسو ګورئ چې ډیپټي دغه دی عباس صاحب فارن منسٹر چې دی هغه دا خبرې کړې دي. اوس دا د قطر د مخه چې زما خیال په 14 تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډرزم چې دغه نه دی دا خوا تا وا خدګر د پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی. نو دلته دا ډیر سخت ریئکشن رااله. نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه زما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي. نو مزه نشکار زما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دنیا کل اختیار لري او چې هغه یو دغه وکړي دواړو خوا سره په کار دادی چې یس یو دغه ستا یو ځای ګڼم چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښې شوله رشین خو ډیر زیات کښې شوله نو چاینیزم کښې شوله. نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسیډر هم علاقې ریکګنایز کړ نه دي بیا هم خپل امبیسیډر هلته ناست دي. نو هغه شاید یو رول پلی کولی سي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنسټریشن مابین کې څه لاره لیکه
پاکستان تحریک انصاف چکل تیر حکومت نو اغوی د چین سره کم روابط اغه رنگ نو او د سی پیک چکم دا پروژې بی اغه هم زیاتره ودریدلې بی. خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو اغه کې دی شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
په دې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستانه دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه. نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي
ځکه
مطلب دا دی د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي. حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي وو پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله سي باید ټول ګوندونه سره نږدې وي. خو په هر حال کبیرته هم دې مسئلې ته راشو ذوالفقار صاحب ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي. تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي؟
ګوره که زه خو دا دغه وګورم یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي. اصل کوز ما خیال ٹی ٹی پی او د بلوس علیحدگی پسند کم ڈل چلته پرته دی یا هغه گروپونه چې ستا چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلې او دوی خپل ټیک اوور کوله نو هغوی دپاره ډېر مسلې پیدا وو ډېر مسلې وو چې موږ سره به څه اوس ٹی ٹی نه چې کوم بلوسان دپاره دغه وو وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړله چې هېڅ تعلق موږ تا سره تعلق نه لرو تاسو د خپل په دغه کښېنئ علاقې کتی تاسو دغه وګورئ که هلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غني صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کېدله مړه کېدله دو نو دا څوک کوله دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو په هغوی الزام راتللی چې دوی دغه کوي نو بیا بېرته هغوی دغه وکړله نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي ولې چې دا ټایمه چې که دغسې د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نزدېوال دي نو پکار دا دی او دغسې پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي، طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغوی دغه چوک سي دغه لاره دی هغه مرات شاید ایران سره د هغوی ته نسته، کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي، تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي دا ځای استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري، مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی.
ذوالفقار صاحب ډېره مننه، ګلیاس له تاسو څخه هم مننه، لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خپرونې تر ډېره مره سره وکتله.
سلام به روز هفتم، خوش آمدید، امیدوارم هفته خوب را سپری کرده باشید. در این برنامه مهمترین و جالبترین تحولات یک هفته گذشته را مرور میکنیم، از نشست خبرساز دوحه تا اعدام دو تن در مقابل چشمان صدها تن در غزنی، انتخابات پرسر و صدای پاکستان، مرگ سرسخت‌ترین مخالف سیاسی ولادیمیر پوتین، تحفه گرانبهای رئیس جمهور روسیه به یکی از نزدیکترین هم پیمانانش و شکست‌های پیهم تیم ملی کرکت افغانستان. تا پایان برنامه من ژعفر احمدی را همراهی کنید. افغانستان در اجندای نشست بین المللی بود با میزبانی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. اما جای طالبان در این نشست خالی بود، زیرا سازمان ملل متحد شرایطشان را نپذیرفت، شرایطی که با گفته سرمنشی سازمان ملل ناپذیرفتنی بود. در نشست دوحه نماینده های ویژه کشورهای عضو سازمان ملل، منطقه و سازمان ها برای افغانستان و 3 زن و 2 مرد افغان اشتراک کردند. برخی ها انتظار داشتند که در این نشست یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان معرفی شود، اما چنین نشد. حکومت طالبان گزینش نماینده خاص را غیر ضروری خوانده. اما با وصف مخالفت طالبان، آقای گوترش در پایان نشست دو روزه گفت که مشوره ها در مورد گزینش این نماینده را آغاز می کند.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
ما قطعنامه شورای امنیت را به بحث گرفتیم که از من خواسته است یک نماینده ملل متحد را در مشوره با همه جناح‌های دخیل بگمارم، از جمله کشورهای عضو و مقام‌های دیفاکتوی افغان و دیگر قشرهای جامعه افغانستان. تصمیم گرفته شد که من یک پروسه جدی مشاوره را با جناح‌های مختلف آغاز کنم تا شرایط را برای گماشتن نماینده فراهم کنیم که نه تنها بتواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد، بلکه همچنان بتواند به طور مؤثر با مقام‌های دیفاکتوی افغان کار کند. من این مشاوره ها را از همین حالا آغاز می‌کنم و طبیعی است که به شورای امنیت گزارش خواهم داد.
هماهنگ کردن تعامل بین کابل تحت حاکمیت طالبان و جامعه جهانی و تحقق گفتگوهای بین الافغانی از وظایف کسی خواهد بود که انتظار می رود به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گماشته شود. روند گزینش نماینده ویژه زمانگیر و پرچالش خوانده می شود. اما اگر نماینده ویژه ملل متحد گماشته شود، چه دست آورد داشته می تواند؟
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد می تواند با توضیح دادن مسائل به طرفهای مختلف در رفع برخی بدگمانی ها کمک کند. شاید بتواند در هماهنگی جامعه بین المللی کمک کند. همین قدر. مگر این که طرفین برای پیشرفت واقعی تمایل داشته باشند.
All unless there is a great desire in the parties to actually move.
فرستاده ویژه به حفظ تمرکز بین المللی بر افغانستان کمک میکند، اما فرستاده ویژه قدرت خاص اجرایی ندارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نخستین بار است که از طالبان برای اشتراک در نشست بزرگ بین المللی دعوت شد. اما یک روز پیش از نشست دوحه وزارت خارجه حکومت طالبان در 17 نوامبر از اشتراک نکردنش در نشست خبر داد. در بیانیه این وزارت آمد که به سازمان ملل متحد واضح شده بود که اگر طالبان به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک می کردند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم می شد، اشتراک طالبان ثمر بخش بوده می توانست. اما به گفته آنتونیو گوترش، طالبان برای اشتراک در این نشست شرایط ناپذیرفتنی داشتند. به گفته او، طالبان با ارسال نامه به او خواهان عدم اشتراک اعضای جامعه مدنی افغان در نشست دوحه شده بودند. آقای گوترش گفته که طالبان همچنان خواسته بودند که به آنها طور رفتار شود که به گفتهش شبیه به رسمیت شناسی حکومت طالبان بوده می تواند. سه روز پس از پایان نشست دوحه، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به روز پنجشنبه با روزا اوتونبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان دیدار کرد. او در این دیدار گفت که نشست دوحه را نظارت می کرد و به گفتش نتیجه محسوس نداشت. اما سرمنشی سازمان ملل متحد این نشست را مؤثر و سازنده توصیف کرده. هرچند عدم اشتراک طالبان در نشست دوحه برای برخی ها غیر منتظره بود، وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که با شرکت نکردن طالبان تعجب نکرده. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت که طالبان اهداف دیگری را دنبال می کنند به آن که مشخصتر صحبت کند. در ادامه واکنش ها به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، توماس نکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که از توافق روی ادامه این چنین نشست ها استقبال می کند. هرچند شماری از زنان این چنین نشست ها را نمایشی می خوانند و زیاد امیدوار نیستند که بر رفع محدودیت های فعلی بر زنان و دختران در افغانستان کمک کند. زنانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان فرار کردند در یک تجمع از برگزاری نشست دوحه استقبال کردند. در بیانیه منتشر شده از سوی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان آمده است که در نشست دوحه صدای خاموش شده میلیون‌ها انسان گروگان گرفته شده در افغانستان به گوش جهانیان رسانده شد. برنامه روز هفتم را جمعه از صفحات اجتماعی رادیو آزادی و شنبه ها از طریق نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا تماشا کرده می توانید. یک روز پس از نشست دوحه، متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان با عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. سازمان ملل در بیانیه گفت که متخصصان این سازمان با توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان این درخواست را مطرح کردند. حکومت طالبان پیش از این ادعای آپارتاید جنسیتی در قلمرو تحت حاکمیتش را رد کرده. در جریان بیش از 2 سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند، درهای پوهنتون‌ها را برای دانشجویان دختر بستند، بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی و غیر دولتی را خانه نشین کردند و نمی گذارند زنان و دختران به حمام، ورزشگاه و مکانهای تفریحی بروند. اما درخواست متخصصان سازمان ملل متحد چقدر مهم است از عارفه فاطمی، یکی از فعالان حقوق زن، پرسیدم.
همی که گروه در سازمان ملل تشکیل میشه و موضوع آپارتاید جنسیتی را مطرح میکنه و روی میز گفتگو قرار میده، این معناست که موضوع مهم هست و از یک اهمیت خاص برخوردار هست. و آنچه که در افغانستان از سوی گروه تروریستی طالبان بالای زنان افغانستان اجرا میشه، مصداق عینی آپارتاید جنسیتی در افغانستان میباشه که شامل تمام عناصری که در تعریف آپارتاید جنسیتی آمده ما در افغانستان شاهد هستیم و افغانستان نمونه خوبی بودم میتونه بر آغاز گفتگو روی بحثی بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی.
بله، اما شما میدونین که حاکمان فعلی افغانستان آنچه را آپارتاید جنسیتی در این کشور خوانده میشه رد میکنن و همواره میگن که در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران پایبند هستند. اما اگر چیزی که آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشه جنایت علیه بشریت شناخته شود، به نظر شما چی چیز را میتونه تغییر بده و مستقیما بر زندگی زنان در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟
ما گمان نکنم که آنچه که علل خصوص طالبان در طول این دو سال بالای مردم افغانستان و مخصوصا بالای زنان اجرا کردن بخشی از شریعت و یا بخشی از اسلام باشه. و دوما ما به این باور هستم که هیچ فرد و یا گروهی که ناظر بر اعمال طالبان در افغانستان باشه بر این باور نیست که آنچه طالبان انجام میده جنایت علیه بشریت نیست، بلکه من فکر میکنم بسیار به گونه شدیدش هم هست. قطعاً که اگر موضوع بر رسمیت شناسی بحث آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان ملل روی دست گرفته شود، تغییرات بسیار زیاد را ما شاهد خواهیم بود در کشورهایی که آپارتاید جنسیتی وجود دارد و مخصوص افغانستان.
شما می دانین که پیش از این هم درخواستای مشابه مطرح شده از طرف هم مدافعان حقوق زن افغان و هم برخی نهادهای معتبر، اما چقدر مطمئن هستین که شنیده شود؟
ای که قبلا به چگونه ای بحث ها مطرح شده و به چه شدتی ما در جریان نیستم و چیز گفته نمیتونم، ولی از مصمم بودن و با اراده بودن زنان مبارز و یا زنانی که در این راستا مبارزه میکنه بس به جرأت گفته میتونم که اینا به هیچ وجه کوتاه نمیآیند تا اینکه مبارزاتشان به ثمر بشینه و به صورت بسیار خاص که موضوع آپارتاید جنسیتی را فعلا زنان مبارز افغانستان روی دست گرفته و در این راستا مبارزه خواهد کرد تا اینکه بعد دستاورد بگیرن. و من امیدوار هستم که کشورهایی که حامی حقوق بشر هستند و نهادهای حامی حقوق بشر در این مبارزه زنان افغانستان یاری بکنه.
عارفه فاطمی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد. حذف خبر از خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جذب دختران در انستیتیوت های صحی افغانستان توجه جلب کرد. باختر از آغاز روند جذب فارغان دختر صنف 12 در انستیتیوت های طبی دولتی در 11 ولایت خبر داد. در گزارش باختر از کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردک، پکتیا، لوگر، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیکا یاد شده. باختر نگفته که چرا خبر را حذف کرده، اما برخی ها باور دارند که این نشانه ای از اختلافات در میان مقامات طالبان بوده می تواند. صدها تن به شمول برخی از مقامات محلی طالبان به روز پنجشنبه در ورزشگاه علی لالا در شهر غزنی تجمع کردند. برای تماشای مسابقه فوتبال نه، بلکه برای دیدن اعدام دو مرد. طالبان این مردان را به اتهام قتل در محضر عام اعدام کردند. به گفته استر محکمه حکومت طالبان، هبت الله اخندزاده رهبر طالبان دستور اعدام این افراد را داده. این چنین اعدام ها چقدر با اصول و قوانین پذیرفته شده شرعی و جهانی سازگار است؟
آنچه که طالبان فعلا در افغانستان انجام میدن یک اشکال کاردری است که خود نظام از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار نیست. وقتی یک گروه مسلح بر جامعه مسلط می شود و نه پذیرش مردم پشتوانی اوست نه پذیرش جامعه بین المللی، تصمیمات چنین دستگاهی از اساس فاقد مشروعیت است و صلاحیت تطبیق و اجرای احکام را نداره. اما علاوه بر اینها مسئله مطمئن شدن از مراحل تحقیقی و ارزیابی یک جرم هم بسیار مهم است و به مخاطر در اکثریت کشورهای اسلامی دوره‌های سگانه تحقیق یک دوسیه جنایی را جدی میگیرند. مسئله وجود وکیل مدافع و دفع شدن هر گونه شبهه و اطمینان 100% از انجام جرم و به این خاطر در فقه اسلامی تأکید بری هست و همه برای اتفاق دارد مذاهب اسلامی که ضعیفترین بخش احکام بخش حدود است، حدود کیفری، و به محضی که کوچکترین شبهه وجود داشته باشه باید حد منتفی شود و از او صرف نظر کنند. در شیوهی که طالبان در پیش گرفتن بیشتر تأکید بری است که احکام به شکل خشونتبار به اجرا گذاشته شود تا سبب ارعاب و گستراندن ترس در بین مردم باشه. هدف این نیست که چقدر احکام شریعت یا مقاصد شریعت مورد توجه قرار میگیره، بلکه بیشتر هدفی است که مردم از رژیم چقدر میترسن.
هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که در تطبیق این حکم تمامی معیارهای شرعی در نظر گرفته شده، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که قویاً مخالف مجازات اعدام است. یونما چند ساعت بعد از صدور حکم اعدام این افراد و تطبیق آن در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که مجازات اعدام در تضاد با حق بنیادی زندگی است و بر توقف اجرای احکام اعدام در افغانستان تاکید کرده. سازمان ملل متحد گفته که برای بازسازی هرات و عادی کردن وضعیت فوراً و بیش از 402 میلیون دلار نیاز است. ولایت هرات در ماه اکتبر پارسال صحنه زلزله‌های مرگبار بود که بیش از 1000 کشته و خساره‌های هنگفت مالی بر جای گذاشت. بسیاری از خانواده‌های زیان دیده شب و روزشان را هنوز هم در فضای باز سپری می‌کنند و با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در همسایگی افغانستان پس از حدود دو هفته مذاکره و رایزنی در پاکستان، اعضای مسلم لیگ نواز و مردم پاکستان بر سر تشکیل حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. قرار است که شهباز شریف صدر اعظم شود و آصف علی زرداری هم رئیس جمهور. بر اساس نتایج رسمی انتخابات 8 فوریه در پاکستان، هیچ حزب نتوانست اکثریت آرا را به تنهایی کسب کند و حکومت تشکیل دهد. نامزدان وفادار به حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر می برد آرای بیشتر را کسب کردند، اما زندانی بودن عمران خان سبب شد تا او از انتخابات دور بماند. شهباز شریف به خاطر فعالیت به گفتش هراس افغانان در مرز با افغانستان ابراز نگرانی کرده.
من سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
زپو ہیگم چه نن سبا پاکستان لبے ساری گواخونو سرا مخامخ دے. نن سبا د تروریزم بلی چپے فزانگڑی ڈول پ خیبر پختونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیات خويندو او رونو ژوند اخستی. د پاکستان د امنیتی څنګه او پاوز ځوانان شهیدان کړي. دغه نوې اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
پیش از این حاکمان فعلی افغانستان گفتند که اجازه نمیدن گروه های هراس افغان از خاک افغانستان تعدید را متوجه کشورهای دیگر به شمول پاکستان کنند، اما شماری از کارشناسان امور نسبت به توانایی طالبان در این بخش شک و تردید دارند. از روسیه خبر منتشر شد که بسیاری ها را تکان داد و شاید برای برخی ها هم غیر منتظره نبود. در گذشته الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در حبس. بسیاری از رهبران جهان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر دانستند. او در گذشته نیز به خاموش کردن صدای رقیبان و مخالفان سیاسیش متهم شده، هرچند خودش رد کرده. ناوالنی به اتهام هایی که گمان می رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشت، بازداشت و زندانی شده بود. مقام های زندان منطقه یامالو ننتس روسیه گفتند که ناوالنی در حال قدم زدن بود که از حال رفت و پیش از منتقل شدن به شفاخانه درگذشت. لیودمیلا ناوالنایا مادر الکسی ناوالنی در 22 فوریه در پیام ویدیویی گفت که اجازه یافت جسد پسرش را ببیند و گواهی فوتش را امضا کند، اما مقامات همچنان جسد پسرش را نگه داشتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 22 فوریه با دختر و همسر ناوالنی در کالیفرنیا دیدار و ابراز غم شریکی کرد. بر اساس بیانیه قصر سفید، آقای بایدن از شجاعت فوق العاده ناوالنی، مبارزه‌اش علیه فساد و تلاش او برای ایجاد یک روسیه آزاد و دموکراتیک که در آن حاکمیت قانون بر همه قابل تطبیق باشد ستایش کرد. حکومت روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین نه تنها با اتهام سرکوب مخالفان سیاسیش روبروست، بلکه بر اساس گزارش‌ها در تلاش است فعالیت رسانه‌های مستقل و دسترسی به اطلاعات آنلاین را محدودتر کند. در یک اقدام تازه، مقامات روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را سازمان نامطلوب اعلام کردند و بیشتر از فرشته نگاه می‌شنویم.
حکومت روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را در فهرست آنچه سازمان‌های نامطلوب می‌داند شامل ساخت. این اقدام همه کسانی را که با این رسانه کار می‌کنند با پیگرد جنایی در روسیه مواجه می‌سازد. همچنان تمویل کننده ها و کسانی که اطلاعات را با این رسانه شریک می‌کنند با سرنوشت مشابه دچار می‌شوند. رئیس عمومی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اما می‌گوید اقدام تازه روسیه فعالیت این رسانه را متوقف نخواهد کرد.
This is just the latest example of how the Russian government views this type of truth.
این تازه ترین نمونه ای است که نشان می دهد حکومت روسیه گزارش دهی از حقایق را تهدید واقعی می پندارد که خیلی تکان دهنده است. در روزهای اخیر ما شاهد میلیون ها مخاطب روسی زبان خود بودیم که برای دریافت اخبار مربوط به مرگ الکسی ناوالنی به تمام شبکه های اطلاع رسانی و وبسایت های ما مراجعه کردند که یک رقم بی سابقه بود. آنها به ما رجوع کردند تا حقیقت را بدانند و ما در این ماموریت حیاتی و مهم عقب نشینی نخواهیم کرد.
Come to us seeking the truth, and we will not be deterred in that vitally important mission.
روسیه اداره‌هایی را که تمویل کننده خارجی دارند سازمان‌های نامطلوب می‌داند. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد یک رسانه مستقل است که توسط کنگره آمریکا تمویل می‌شود. شمار از حقوق‌دانان می‌گویند با این اقدام روسیه می‌تواند کسانی را که خبرهای این رسانه را در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌کنند نیز هدف قرار دهد.
مجموعه از قوانین در روسیه نافذ است که به مقام‌های تطبیق کننده قوانین در روسیه اجازه می‌دهد تا اطلاعات مردم را بدون رضایت خودشان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روسی به دست بیاورند. به همین دلیل شبکه‌های چون mail.ru، ادنا کلاسینکی و دیگران محفوظ نیستند. مقام‌های روسی بدون اجازه کاربران می‌توانند اطلاعات را از این شبکه‌ها به دست آورند، اسکرین شات بگیرند، به فایل‌ها و فولدرها دسترسی داشته باشند و کاربران را به خاطر این اطلاعات پایگرده قانونی
می‌کنند. به نظر نمی‌رسد که حکومت روسیه بتواند کاربران را که در بیرون از روسیه اند تحت پیگرد قرار دهد.
اینترپول یا پلیس بین‌المللی تعقیب قانونی بر اساس قانون سازمان‌های نامطلوب را پیگرد سیاسی می‌داند. پس اگر روسیه تقاضای پیگرد کسی را در این خصوص مطرح کند که در بیرون از فدراسیون روسیه زندگی می‌کند، پیگرد و استرداد این شخص از طریق اینترپول ناممکن است.
قانون سازمان‌های نامطلوب از سال 2021 به این سو بر ضد رسانه‌های استفاده شده است که از پلیسی حکومت روسیه به طور منتقدانه گزارش دهی می‌کنند. رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در گذشته نیز به اساس قانون موسوم به عوامل خارجی در روسیه با جریمه سنگین مواجه شده است. در سال 2021 همچنان مقام‌های روسی دفتر این رسانه را در مسکو بستند. سپس در 2022 حکومت روسیه وبسایت رادیو آزادی را نیز در این کشور از دسترس بیرون کرد، زیرا این رسانه حاضر نشد به تقاضای مسکو اطلاعات مربوط به اشغال اوکراین توسط روسیه را حذف کند. اقدام اخیر روسیه یک ضربه دیگر به پیکر آزادی رسانه ها در این کشور است.
تا اینجا از موضع رئیس جمهور پوتین و حکومتش در قبال رسانه های مستقل، منتقدان و مخالفان سیاسیش شنیدیم و دیدیم. اما رفتار پوتین با دوستانش چگونه است؟ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هنگام دیدار از روسیه در سپتامبر پارسال یکی از موترهای تجملی و گرانبهای مورد استفاده ولادیمیر پوتین را پسندید. پوتین این موتر را هنگام دیدار کیم با او نشان داد و کیم هم کنار پوتین نشست و ظاهراً از موتر خوشش آمد. حالا خبر رسیده که پوتین یکی از همین موترهای زریحی سیاه‌رنگ ساخته